السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرولې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوا اونیزه خبرونه اورئ، نیمه نړۍ او د ازادي رادیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه، د سره زموږ نورم پروګرامونه د دې سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره، دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف اواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو ویلي دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ویلي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یوناما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکو اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه ولري. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي د افغانستان سره به خپل مرستې باندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بیساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان هم د راتلونکي اکتوبر میاشت خپل مرستو ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 1.5 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د خرسون سیمه د پخوانی قومندان هینادی کوتا جسد د اوکراین په پلازمینه کیف کې وموندل شو. پولیس تر اوسه نه پوهیږي چې نه حاصل وه کلن کوتا ځان وژنه کړی او که د بل چا لخوا وژل شوی دی. د هغه مړی پرون دوشنبه د کیف د یو کلی ګراج ته نږدې وموندل شو. میرمنې درې ورځې وړاندې د هغه د تریتم کېدو خبر ورکړی و. هینادی کوتا د 2021 کال په لومړیو کې د اوکراین د خرسون سیمې د څارونکو په توګه وټاکل شو، خو کله چې روسي پوځیانو د دې سیمې زیاته برخه لاندې کړه نو مړی کیف ته وتښتید. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دغه قومندان د 2022 کال د جولای په 22مه له دندې لری کړ. او کاناډا یو لوړ پوړی هندي ډیپلومات له خپل خاورې اخراج کړ. دا اقدام وروسته تر دې وشو چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون ویل د موثقو ادعاو له مخې د هند حکومت ممکن په کاناډا کې د یو سک فعال په وژنه کې لاس ولري. د هردیپ سنگ نیجر په نوم دغه سک فعال د 13 جون میاشتې په 13مه د کاناډا په بریټش کولمبیا سیمه کې په ډزو ووژل شو. د کاناډا صدر اعظم خپل پارلمان ته ویلي په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کړې دي. د کاناډا بهرنیو چارو وزارت اخراج شوی هندي ډیپلومات په کاناډا کې د هند استخباراتو مشر یاد کړی دی. نړیوالو اجانسونو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې حکومت د کاناډا د دغه پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تاسو غوښکې شاید هغه د تا نږدې مرګري خو دا فکر کوي شاید دا بر څوک یې.
یوی داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي؟ او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اردوونکو، د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خودلې کې چې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټولې چارې ګډوډی کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرام فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کالان شده این کلانگی مثلا برش میگه
خمر یه زیاد شوی طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غواری پا هم دی خبرمو جنگ شو زیگو و حلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی راغی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیگو حلیم او پریخیم ما چه تره غورتا ویل چه کلم دستی ویلی تیزاب مختار وشیندل.
د روانشناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تاته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې پټ کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنې زه په دې ناامیده کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنې د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، په اړه خبرې کوي بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه مور کوي. یعنی مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي، له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنګ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً چې موبایل استفاده کړي چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر بد نارینه دي چې نه خود کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب شوي دي چې په خویندې په میرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده ناامیده کوي.
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په میرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور غواړي بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغه شک کې د هغه په دوستانو باندې شک کې نه پډیر مواردو کې نارینه پر خپل خزینه باندې شک کوي او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي د دوی په ژوند کې هغه چې به تو سی هغه مختلف نه شي کله چې په ژوند کې پاړي کوي هغه هر ډول لړ کې شک را منستر شي نو هغه کې به څنګه چې په کار یې هغه مخته نه ځي بل دا شک کول دا ازما په نظر باندې خپل ډول پرواین ناروغي ده ځکه یو انسان چې اوسنی لیدلی یو انسان چې په یو څه باندې معلومات دي تر لاسه کړی یو څه شواهد ورسره نه یو هغه پر شی باندې شک کوي د خپل یو ډول ناروغي ده یو ډول منفي ناروغي ده یعنی د انسان د ذهن د شوې چې نه د منفي ډول تسوق شوی اوسي دا شک ور باندې ونه کی هغه مثال تلیفون په درلو دی هغه کده کورونه په باندې پوتوي هغه کده خپل خويند مرمن یا د مور یا د کورونه نور خزینو بهرنه اړیکی اوسي دوستانو اوسي خپل خپلوانو اوسي نو دا شک ور باندې نه کی که څه ته تعلیم ولري خدای مثلا خو هغه نارینه چې وي تعلیم نه لري هغه به په دې مسله باندې پوي چې شک پدې مطلب باندې شک به کوم ځای نه رامنځته کی خو زه وایم چې نارینه دا یو ډیر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډیر چټي کار دی چې دوی بې ځایا په ډیر نو موضوعاتو باندې پر خپل خزینه باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل سي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند لډیر ځات کډاونو سره مخ شي
د دې کاس په وینا د ژوند خوخي په اعتماد او باور کې نغښتي د زیاتوی چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه او شک کوي
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلفو مونږ چې ژوند کې الله هر اړیکه سره مختزو هغه غیر شک ډیره خه مختلفه لسی کچرته خاوند او میرمن وو سی کدی په بل باندې شک ولري دا اړیکه څو وخت سره مختنځي ځنې خزینه مشته خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې دا بهر کې نور خزو سره نور جن سره اړیکه ونه لري یا مثال د کاروبار باندې شک کوي یا په نور مسایلو باندې تا د خزینه هم سره خپل خاوند باندې د قیدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو په غوښتل نه کې به نسبت له خزینه نه نارینه به ډیر شک کوي مثال خپل تخپل په اند باندې تعلیم ته نه پرېږدي حتی ډاکټر ته تک باندې زور باندې لګیدلې بازار ته وي نه پرېږدي چې وي لار شي ځانته کالي واخلي نو را سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغي تر څنګ باندې د تعلیم د کچ ټټواله دي چې زموږ ټول نه کې بدبختی به دوی چې زموږ د خزینو تر څنګ ډېرې نارینه ورک هم به تعلیم ده وغوي د شکل زیانونو نه پويږي
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره د دې ومنل شي کړوړه د دې وستایل شي هغه کم منفي کړل کې شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څونه ویل شي لن موري سره مې مرکه کړې غو په پایل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دی خو اکثره میرمنې د یو مسایل په تور زورول شي وي چې دوی اصلا ګرامینی دي
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظر مرصلاري تر ډیره پرې د پوره مخکې ده او قائم او دائم ده په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنۍ نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر هدا لا اضافه شوی مرصلاری په افغانستان کې نو دغه مرصلاری خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پوري تمام کی هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوخي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګني نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګني نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي ترڅو چې خزه خپل تر فشار لاندې راوړي نو فلهازه دوی دغه د خزو تر فشار راوړلو ذریعہ یوازنی ذریعہ د شک ذریعہ ده چې د شک پستورګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک پستورګو ګوري هغه نه فوراً د یو حالت رامنځته کیږي چې روان شي نسې هم دا تایید کړی ده چې دغه خپل د یو ډول ناخداګا یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم دیتا اماده کیږي ترڅو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي یعنی هغه د حرکت او افعال داسې ترسره کیږي چې دا ویره د خزي په ځړ کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار معنی ونی شي ترڅو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي زه به داسې کار ونکم ترڅو چې زوی مې خبر نسی ته ودرې زه به دا کار داسې وکم ترڅو چې
ما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي، هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینهو د خوا څخه هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترې ترسره شي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنګ دپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بلې نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل بیا څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، پامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړي او په هغې باندې شک لګېږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کېږي، او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کېږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلا کې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدله، اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کېږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدوي، خبره هم پې باندې خد لګېږي، بد خبره هم پې باندې بد لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقل د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه دا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي، دغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د بل لپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکي هغه خپل باور خپل اعتماد خپل کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګي نه، د تنګ فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهمه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکی اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي. په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي، چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیداتونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې مونږ غواړو چې آزاد واوسیږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه شایي.
بله،
چې مونږ ته نشایي هغه مونږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که مونږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره مونږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې مونږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بله نیازی صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کړي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وس ورکړي چې دوی خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نشي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحملوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځلې تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوي، د رحمت په اوبو هم پرېوي، بیا ځان نشي پاکولی. نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښیي په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم، بلنګور ته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم درنه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته که نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړل، دراسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېر زیاته مننه نیازی صاحب، تاسو ژوندې او سلامته اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعضی ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرى شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بی جای گمانونه کول بدګمانی کول داده هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازل بین بیا مخصوصا په کورنۍ کې ډیر ستر مشکلات د بدګمانی او بی جای شکونه او بی جای شبهاتو نه ایجادېږي ځکه د کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو د اعتماد د کورنۍ ختمي د دې وجه نه اسلام مخکلمه کې دیته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړی ولدی نه اجتنبو کثیر من الظن تاسو اجتنابو کې له ډیر ګمانونو نه ځکه دا ډیر ګمانونه دي انسان هغه اعتماد او ثوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي ها خلکو چې ډیر شکونه کوي بل د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغ وي نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بی ځای اله ټلیفون ولټواله دا کتابچه ولټواله دا خط ولټواله دا ولټو اله بکس ولټواله دا شای وکودا د کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي راهنمودي لار خود چې مؤمنانو ګمان په بل باندې خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي مخصوصا په کورنۍ نظام کې په کورنۍ نظام کې دا اعتماد لمنځه ولاړ د کور ټول خوند او خیرازه لمنځه ځي نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکله مخکې موږ منې کړی یو دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه لمنځه ولاړ نه شي کورنۍ د خوشحالۍ په جای خفګان منځ ته رانه شي نو مخکله مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي خپل منځ کې باید ډېره د اعتماد او د وثوق او د تکیا په بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک شوند ولري
قدر من دوستانو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي د خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرې الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ازادي ملما
السلام علیکم ازادي رادیو ته غوړیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسنو کې برخه اخلي شغل شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسي یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړه نه و د خونې او روزنې په برخه کې ډیر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دی د لیدلوري مې ورته لید او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یادښتونه لوستل دی مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته د علاقه مندي را پیدا کړ چې دا یو ډیر ښه رشته ده یو ډیر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي په څه شکل په څه رقم بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوي څومره راضی است؟
کله چې زه د رشته ته کامیاب شوم په ډیرو جګو نمبرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په موږ نمبرو څو کامیاب سی هغه راسن مستقیم تب ته کامیابی یو د تب نمبر وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی پنځه شلو کلو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په گاوند کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېد ما او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی تب ته کامیاب سی، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېر هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید تب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا د هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر او نوم مې خپل راجستر کړ سبتنام مې وکړ. بیا ورسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یاد دی مطالمه پڑاوی یو ډول روحیه راکړل سو، بلاخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بلاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بلاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمن سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې د سمخت تلم زه فکر کوم چې پنځه ویستمه ورځ وکړه یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا پیسله د ده په اصطلاح آرټي پوشي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، یو څېړونکي پایس. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې، داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته، او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د پارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او مواد رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پستر غلا تو ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد د سیبسی، استاد هغه سیبسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې اته تریری دی لغوینه اته هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمیسی ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا خونه او روزنه برخی خلک غواړي، ادبیات والا ترازی وطن اروپو تراشی. نو دا په دې معنی نه ده چې غوښته باقی، دا په دې معنی ده چې موږ دې رښتې ته صحیح ده، بیا ورسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخړلې، دې رښتې د ما د زړه وینې وخړلې، دې رښتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته لیدی، همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستوم او زه له درس نه متاثر سوم، همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته، د کور په اړه د مال مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته. حتی ډیر زړه د پیښو چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوی کې، په درملنه کې، وی زړل راته آتا، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتلې چې زه وښ کې پاکې کړم. د دوی
نظیمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې، دا اروپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته یا دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د اروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس اروپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې د اروپایي رشته د اروپایي مسلک خپل د دې رشته پانځي د خلکو عام خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې مرزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوې دولت پر اتک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایمه. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نازمی صاحب، ځینې غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جای کې سته. یعنی ځینې خلک دی له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي یا هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهیږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي، د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا مو لري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بل عظیمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته، مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغه هم په خپل سر درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډېر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي. یا مثلا تاسو ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یې په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد او مسلکي کړو.
بله عظیمی صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکی، دویم تدریس کی یا سیمینارونه ورکشاپونه دری، په دریم قدم کې څېړنه تحقیقی، یعنی تحقیقی تدریس کی او مشوره ورکی. چې په دې دریو پړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یم. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کېدای سي. حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، په خوستي لهجه مه کوه. زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره، حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق دي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي. استعارې په اروپایانو کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې، د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر اروپایي ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیپیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیپیږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوس، دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي.
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي، له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه، له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
Kanona kardava kai jitre زید وکھڑے دا لیلہ